درنو اوریدونکو درنو لیدونکو السلام علیکم. په پاکستان کې عام انتخابات تر سره شول. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به ملي جرګه یا اسامبلی او ایالتي جرګه جوړی شي. هر ګوند یا ائتلاف چې په ملي جرګه یا نشتل اسامبلی کې اکثریت ترلاسه کړي صدر اعظم ټاکي. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم تر ټولو واکمن چارواکی او د هیواد اجرایی مشر دی. په افغانستان کې د جمهوری نظام له پرسیدو وروسته دا په پاکستان کې لومړنی انتخابات دي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د تیر حکومت د اپوزیسیون مشر عمران خان په بند کې دی او د پاکستان له څلورو ایالتونو څخه په دوو کې ناامنۍ تر بل هر وخت ډېرې شوې دي. د انتخاباتو په درشل کې په پښینه او قلعه سیف الله کې خونړۍ چاودنې وشوې. تر دې چاودنو وړاندې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پر کاندیدانو، انتخاباتي کمپاینونو او انتخاباتي مرکزونو ګڼ بریدونه وشول. دا انتخابات په داسې حال کې وشول چې د پاکستان ځینې خلک وایي پر انتخاباتي پروسې باور کمزوری شوی دی. دا چې ولې، په دې بحث کې به ورته اشاره وکړو.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي. او درېمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
په دې بحث کې زموږ میلمانه دی تکړه ژورنالیست او په مشال راډیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ. دوی را سره په سټوډیو کې دي. درته هرکلی وایم. دغه راس له پاکستان څخه ښاغلی سلیمان کاکړ را سره دی. کاکړ صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. خبرې به له عبدالحی کاکړ څخه پیل کړو. انتخابات څنګه تیر شول؟ له تیرو انتخاباتو سره فرق په څه کې و؟
د پاکستان انتخابات د امنیت لپاره کوټو ګورو، نو لکه څنګه چې ویروا دوه خبرې ډېرې مهمې وي. یو دا و چې دا به وسي او که به نه وسي. نو یو ډېره غټه مخشوشتیا وه چې هغه د انتخاباتو له کېدو سره پای ته ورسېدله. چا دا فکر کوي؟ ځکه خو انتخاباتي کمپاین چې دی هغه په هغه ډول نه و لکه څنګه چې په کار و، ځکه چې د خلکو په ذهنونو کې دا و چې دا به وسي او که به نه وسي. نو یو خوا خبره پکې ختمه شوه چې انتخابات کېږي. دومه بیا مهمه خبره خلکو ته دا و چې په دې کې به د امنیت مسله ډېره ژور وي. لکه څنګه تاسو ذکر وکړئ، په کلاسیف لا او په خانوزۍ کې دا پیښ وسوې، خو په مجموعي طور په پاکستان کې دغسې غټې امنیتي پیښې نه دي سوي. البته په خیبر پښتونخوا لکه په جنوبي وزیرستان ټانک په دغو کې ځای په ځای باندې چاودنې سوي دي، چې پکې پولیس پنځه یو ځای وژل سوي دي، بل ځای کې یو عام وګړی وژل سوی دی، او د دې ترڅنګ بلوڅ میشتې سیمې چې دي هلته د لاسي بمونو بریدونه سوي دي. خو که بیا د هیواد په کچه ورته وکتل سي، نو د امنیت له پلوه ځخه شوي. نور اردغه دوه ډېر پکې مهم وو. د 2013 کال په بحث کې به بیا راځو چې تاسو خبرو ته اشاره کوله.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي. او درېمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه کاکړ صاحب. سلیمان کاکړ صاحب، تاسو په پاکستان کې یاست، د خلکو ګډون په انتخاباتو کې څنګه وو؟ دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې له تیرو انتخاباتو سره څنګه مقایسه کوي.
ډېر مننه. زه په خپل په اسلام آباد کې اوس ستاسو ټلیفون زه تللم ووټ کاست کوي خپل ووټ. نو هغه رنګ ډېر خلک په پولینګ بوت سټیشن کې نه ول. ما پوښتنه مزه وکړه چې خلک ولې دومره بیخي کم دي؟ زوار کا مطلب پاغه کی یو درې څلور کسان. نو هغه راته وویل چې سهار لږ خلک ول، خو اوس نو بس غره شاید ختم شي. اوس ما په فکر چې خلک د تیر الیکشن په نسبت هر وجه سي د خلکو شرکت ما ته لږ کم معلوم شي.
دا چې په اسلام آباد کې تاسو ته کم ښکاره سو، په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې به څنګه وو چې امنیتي پیښې پکې ډېرې دي، نامني پکې ډېره ده؟
د امن ښکاره خبردار سره یې ووټه چې نو هغه خې د سر په قیمت خې نه اچي، هغه خو دې ځای ته ګوري چې بایز ما زدلته محفوظ یم، نو بیا خلک هلته ځي. لیکن د بلوچستان کې چې په خانوزی او کلاسی پلاکس کې مې پیښ وسوې، خلک ډېر وویرول، چونکې ټلیفون هغه رنګه ډسکنیکټ وي، زما داسې ډایرکټ حال نه اوسو، خو په واټساپ او په دا نور ګروپونو کې چې خلکو هغه کول، چې هلته هم د خلکو تعداد کم.
کاکر صاحب، فکر کوئ چې د نامنۍ په وجه به خلکو په انتخاباتو کې کمه برخه اخیستې وي، او که له انتخاباتي پروسې نه خلک مایوسه شوي دي؟ ځکه چې ځینې راپورونو کې خلک وایي چې ډېره علاقه نه لري په انتخاباتو کې ګډون ته، ځکه چې په پاکستان کې که حکومت منتخب راشي بیا څه موده تېره کړي بیرته وپرځي، سقوط وکړي، یو بیا نگران حکومت جوړ شي، بیا له سره انتخابات کیږي. تقریبا ډېر کم داسې شوي دي چې په پاکستان کې د یو منتخب حکومت خپل بشپړه دوره پوره کړي.
دا بالکل صحیح خبر ده، ته بالکل صحیح وایې. دا هم یو وجه وله، او بله وجه دا و چې الیکشن کې چې ګڼه ګوڼه راځي یا د خلک راپاروي یا خلک اکټیو کوي په دې پروسس کې، هغه سیاسي پارټیاں دي. نو که موږ وګورو د یو دوو درو پارټیانو ماسیا وه، ناغرنګه کمپین وو، ناغرنګه خلکو ته کارنر میټنګز وو، سوای په قومي سطح باندې د بلاول بوټو ماسیا وه، یو چا داسې نه کمپین وکړي، نه داسې عوامي جلسې وکړي، نه داسې جلوسونه وایستو، نه بل داسې ریلیانې وکړي. نو بالکل یو خدا وجه ده چې په دې باندې د خلکو یقین نه وي، هغه دلچسپي نه ولې چې دا معنا نه لري. موږ ووټونه ورکوو سهار کال دوه بعد به بیا نه وي، او بل د پارټیانو په دې باندې وو چې باید جلسې او ریلی او پلانه دا دومره هغه نه لري. که چیرې ستا تعلق د خپل طاقت څخه مراکز د لاغ سره برابر دي، نو ته وایې سم الیکشن ګټلای شي. نو دوی ما غرنګ کمپین نه وکي او کوشش کوي چې هغه طاقت چې دا دوی ته د الیکشن ورګټلای شي، لاغوی سره ډیر کوشش کوي چې خپل تعلق به تر کې لدی و چې دوی هغه بنیادی مسائل د ملک د معاشري هغه نه چړلې، کوم چې د طاقت مراکز په هغه باندې خو به کړي. شکاره مثال یې دا وي چې مارنګ بلوچ راغه دلته دوه میاشتې پرس کلب له مخه درنا وکړه، خو یوه سیاسي پارټۍ نه ورال ولې وچا حالانکه ټول په سړک کې شو، په دې سره د بداقه د دوی همدردي وله، خو چونکې دوی هغه خلک نه خوابدي کول کوم چې د دوی په الیکشن باندې اثر انداز کېدلای شي. نو دغه وجه دي دوی درې چې راغلي وو چې په الیکشن کې هغه دلچسپي کوم چې په تیر الیکشنز کې وله
بې خیمه ته کوم معلومه سو. ډېر مننه کاکر صاحب. یو خو دا مسله ده چې په پاکستان کې حکومتونه خپل دوره نه پوره کوي، یو مسله بل هم دا ده چې څومره خلک په دې باور لري چې د دوی رایه نتیجه لري، د دوی رایه شمیرل کیږي. نیویارک ټایمز یو لیکنه خبره کړې ده په هغه کې ویلي چې په پاکستان کې الیکشن نه بلکې سلیکشن ده. دغه تصور له خلکو سره څومره دی؟
دا ډیره مهمه نقطه ده. اسی خو یو د پاکستان پوره کوم یو دیموکراسي ده، او دا د تاریخ په اوږدو کې څنګه را روانه ده. له 1900 کال زاتر اوسه پوری دغه یو لسم انتخابات دي. یعنی د پاکستان له جوړېدو وروسته په کار دا وایي چې هر 15 کال وروسته انتخابات شي، وایي 30 کال وروسته په 1900 کې انتخابات په لومړي ځل وسو. یوازې هغه انتخابات ځینې کړي دا غنی چې هغه رڼې ټاکنی وي، او داغه په نتیجه کې بیا پاکستان مات شو او بنگلاديش جوړ شو. له دې وروسته دغه ټوله پروسه چې دا څومره تحقیق شوی دی، کمالمان دی په دې پروسه کې شکیل دی، هغه دا وایي چې دا تروار لمخه انتخابات دا ټاکنی نه دی بلکې د یو چا ګمارنه ده. او د دې اشاره دوی د پاکستان فوج ته ده، چې د پاکستان فوج د پړدې شاته ټول انتخابي عمل څاري او د یو خاص هدف لپاره یو نتیجه ورکړي. نو دا ډیره بنیادی مسله ده، او دا پاکستان کې مخکې پټه و، خو اوس سیروس تر بل ټولنیز رسنۍ راغلي دي، او په پاکستان کې هر سړی ته غږ ملاو سوی دی او خلک لیدلی دي. نو اوس خلکو ته دا بيخښ کارس ولا څه انتخابات ځکه زه اوس پاکستان ته تللی یم په یوه میاشت کې هلته چې بل کوم کاندیدانو سره خبره چا کوله یا مام چې ځینو کاندیدانو سره خبره وکړه نو هغه به وزه کمپینم چلوما خو له دوی سره هم خبره شوې ده له دوی ځا به مراد دا اوس د پاکستان فوج سره مش خبره کړې ده کنه نو دغه تاثر دغه تصور چې دی دا د ووټس کم روح دی هغه ته ډیر نقصان رسولي البته د پاکستان فوج په وار وار دا وضاحتونه کوي چې زموږ په سیاسي پروسه کې کار نسته انتخابات رانوي او موږ د پاکستان په چارو کې کار نه لرو زموږ یو آئینی ضرورت وي نو په هغه حساب باندې کوو خو البته عمومي دغه څه کوم تاسو نقطه کوي خلک دا فکر کوي چې دا تر لمخه فیصله شوې ده نو دا زموږ عمل چې دی دا هر څنګه وي خو دا نه دی نو دا یو برخه خلک دا فکر کوي
ازادي رادیو په تیرو دوه سیزو کې ملیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکې بے پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس لکه تاسو سره پیلېږي پر رادیو ټلویزیون او آنلاین ازادي رادیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې
ډېره مننه کاکر صاحب برته تاسو ته درګرځم په پنجاب او سند کې خو نامنی نه وي نن هم چې انتخابات وشول آلته د کوم د نامنی کوم خبر نه دی ورکړی شوی هلته ولې انتخاباتي کمپاینونه ساړول تاسو مخکې اشاره وکړه چې په مجموع کې په پاکستان کې ډېر کمپاینونه ونسول
پنجاب کې خو مسلم لیگ یو جلسې وکې اسلام آباد کې خو د دموشت ته اوسو بیخي یو اکټیویټي د الیکشن متعلق نه ولا کوم سي جلسې کې د لیکم سي ځوانان دي هغه جون کې د عمران خان د پی ټی آی سره ول او هغه ته د جلسو د دې اجازه نه نو لدی وږي هغه کوم ځوانان سي د جذبې پر بنیاد براتل جلسو ته جنډې به لګولې پوسټران به لګول یا لخلګو سربې کمپین کوي کورو ته ورتلل نو هغه شی نو د پارټي نوم نو انتخابي نقشه نه و نو او دا تر الیکشن لمخه عمران خان ته په درې کیسو کې سزا ورکون مقصد هم دا و چې دا خلک ډیمورالایز کی سدا سی و الیکشن نسته عمران خان نسته نو تاسو کور چیرې او کوم چې روایتي پارټیان دي لکه مسلم لیگ نو دا وی چون کې ورکر هغه عمران خان رنګا یا د پیپلز پارټي رنګا دینه هغه هغه رنګ خلک د سی بس راضی ووټه چی نواز خوشتي یا د نواز پالیسی خوشه ده خو هغه رنګا نه جلسې ته راضی نه جلوس کوي نه جنډې وړي نه موټرسایکلانو باندې غلګ ریلیانه راباسي د پیټي په خلکو کې دا شی و چې دوی به ځوانان وو پر خپل سر باندې دا موږ په تیر الیکشن کې قتل دته به موږ ناسو په دې مرکزو کې دا په موټرسایکلانو وو په دې مرکز کې په دې افټر مرکز کې په دا اف 6 کې بغیر ځدل جنډې به لګولې وي ترانې به لګولې وي نو هغه چون کې نول بالکل الیکشن ډیر سوړو د خلکو هغه رنګا د ځوانانو هغه رنګا شرکت پکې نو قسم وو زلاړم دوی د پی ټی آی نوم هغه خونو خو برته سیمال دل د پی ټی آی پر هغه باندې ځوانان او انجونا او زنانو پر هغه پر کوم سکیم په د الیکشن غو پر هغه باندې خلک ول
ډیره مننه
نو چې آزاد ازادي نه هر چاته مواقع نه یو پارټي یا یو گروپ ته ستاسو راځوي دا نور به ناراضي نو بیا خوش کاره خبر نه شي د خلکو هغه رنګا دلچسپي ختم نه شي به هر شي سیټ دی یعنی یو پارټي کلیم کوي ساډي گل هوګي ساډي گل هوګي نو بیا نو کمپین ضرورت ستنه د شي ضرورت ست نو بس بیا خو هغه خبره
ډېر مننه کور ودان سلامت اوسې خیر یوسې لتا سره هم دومره خبرې وي نور خبرې بل کاکړ صاحب سره وی دوام به ورکو کور مدان
ازادۍ رادیو په تیرو دوه سیزو کې ملیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې
کاکر صاحب دا ویل شي چې ورپسې ګام به څه وي؟ فکر کوم چې اول به هغه ګوند چې اکثریت ترلاسه کړی دی هغه د پارلمان رئیس یا سپیکر ټاکي، همداسې ده؟
او داسې ده چې دا خو اوس پاکستان کې ټاکنې به سرته ورسېدي او له دې وروسته به اوس نتیجې راځي، او نتیجو وروسته به دا معلومېږي چې چا څومره چوکۍ د پارلمان کاغه د ایالتي اسمبلی وی کاغه ملي اسمبلی وی چا ګټلې دي. خو بهرحال صدر اعظم چې څوک ټاکل کیږي یا په یو معنی باندې جری رئیس سی وی مشر وی د دې هواد د پارلماني نظام کې، نو له دې وروسته بیا اسمبلی راغشتل کیږي او بیا به پاره کې واره د اسمبلی سپیکر یا ویاند چې کوم مشر دی د ملي اسمبلی هغه ټاکل کیږي. لاغه وروسته به بیا صدر اعظم د پاره خلق مخته راځي او په دې منځ کې به نو بیا ډیری چنې روانې وي، ځکه چې پاکستان کې به کچا اکثریت غوڅ ممکن نه دی چې واخلي، ائتلافونه به جوړ شي، پاره کې به ډیری چنې دي او د دې ټولو چنو په نتیجه کې به بیا یو کاندید راځي، بلکې دوه کاندیدان ګور هغه بیا په ګوندونو پورې تړاو لري. نو بس بیا بیا صدر اعظم بیا لاغه وروسته هغه خپل کابینه ټاکي، نو بس دا پروسه به روانه شي.
ډیر مننه. زموږ بل میلما په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس صاحب تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر د دغو انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کیدونکی حکومت به د طالبانو له حکومت سره څه ډول اړیکې لري؟ البته دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې د پاکستان د لنډمهالې حکومت په طالبانو ډیر فشار راوړ، مثلا مهاجر ویستلو روابط ډیر شنول.
ډیر مننه سروان صاحب تاسو ته، کاکړ صاحب ته، ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه وایم. د پاکستان او د افغانستان اړیکو سابقې ته چې وګورو، بیا د پاکستان کې چې دغه سي انتخابي حکومتونه سونه اختیار لري هغه سابقې ته وګورو، د دې یو دایره کار معلوم دی په بهرنیو اړیکو کې، بهرنیو پالیسیو کې، په امنیتی مسایلو کې متاسفانه د دوی رول ډیر کم وی. پخا هم د افغانستان سره د نورو غونډیانو سره چارې مستقیم پوز په لاس کې لرلې دي، او که یا مستقیم نه د دوی سره واګې نه وي، یعنی که داسې ظاهر نخ کاری کړل، پر دې تر شا دغه فیصلې دغه تصامیم ټول د پاکستان پوز پر مخ وړي. د مثال په توګه مخ کې چې ما هم التسو ماموریتونه کړی وو، یا د تیرو شلو کالو کې چې په افغانستان کې جمهوریت وو، د پاکستان سره به ګڼ شمیر سفرونه وشل، د افغانستان ولسمشر پخانی ولسمشر کرزی شپاړس ولس اتلس پورې هلته سفرونه وکړه، ولسمشر غنی دوه درې واره لاړ، او یا د تخنیکی او د سیاسي او هغه ټول امنیتی برخو کې چې به مختلف ګروپونه جوړېدل، د دوی سره به ناستې کېدلې. په دې ټولو برخو کې موږ خو هلته شاهد وو چې دغه تصامیم به ټول پوز نیول، حتی د افغانستان سره د لارو د تړلو، د افغانستان سره د اړیکو د پالو، تجارتي مسایل، اقتصادي مسایل، په دغه چارو کې ټول پوز تصمیم نهایي خبره ده هغه وی. نو دغه تناظر ته په کتو باندې داسې کم احتمال دی چې ډیر زیات د سوکولې شي دوی انتخابی یا جمهوری حکومت، مګر بیا هم نسبتا یو برخه کې رول لرلی شي. د مثال په توګه دغه ورستیو کې مونږ کتل چې موقت حکومت مکمل د سی یو برخورد کو، دغه سی اقدامات وکړي چې هغه مکمل، یعنی 100% لکه پاوز چې لګیا وي او هغه اقدامات کوي، دا غي دریز هم دغه سی وو. مګر که جمهوری حکومت راشي، مثلا د کډوالو موضوع دا، نو سناس دوی به کوشش کوي چې ولسی اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ، د قومونو اړیکې چې دي، دغه تګ راتګ دی کې یو څه نرمي را ولی، نو یو نسبتا ډیر جزوی رول به ولري. مګر متاسفانه د ډیر څه امیدوار نشو پاتې کېدای، ځکه چې پاکستان کې پخا هم پوز مستقیم رول لرو، او اوس هم چې په کم شکل باندې د انتخابات وشله او په کم شکل د ته آمادګي وشوه، او موقت حکومت چا وګمارو هغه مستقیم د پوز تر واک لاندې و، هغه وګمارل هغه خلق، نو داسې امیدواری ته کم ښکاری چې ګنې د دوی په دریس کې داسې تغییر راشي، ځکه چې کم حکومت مت کرازی کا هغه یو ګوند راځي چې احتمال کم دی کې ائتلافي راځي، نو تبن هغه به ضعیف وي. اوس منکه ګورو خپلواک کاندیدان هم ډیر دی، او د خپلواک بیا په دغه مسایلو کې ډیر کاریدلی شي چې هغه بیا په هر حکومت حکومت باندې باغه فشار وی چې دوی د دوی غختنی یا دوی چې سوی پاکستانی استابلیشمنت نو هغه نه منل کیږي نو هغه د حکومت رنګې دو احتمال هم زیاتیږي نو امیدواری کم ده.
لیکن شمسه ځینی وای چې د پاکستان اصلي چارواکو د موقت حکومت په وسیله په طالبانو فشار راوست او لارې منتخب حکومت ته پرانسته، یعنی پالیسی په دې دوره کې جوړه شوه څو راتلونکی حکومت عملی کړي.
هو غوداس ده چې ما مخکې ویل چې جمهوریت حکومتونه په خام راغلي دي، دوی د بهرنیو اړیکو او بیا د افغانستان سره، د هند سره، د نور غونډیانو سره هغه به د پوز د منشا به د دوی د خوخي اړیکی نشي غځولې. زه به تاسو ته یو مثال درکم چې عمران خان چې کله راغی هغه سابقه ک یو غاړه تکیدو چې په کم شکل راغی، خو بهر حال چې کله هغه صدر اعظم شو نو تبن ځانی د وطن د چا او مسول غنلو مشر غنلو او حتی دا غینه مخ کی چې هم منګو سرباز ناست لرلې ماغه د هغه محل د ډاکټر صاحب ځخلوال سره د سره دوه ناستي خصوصي لرلې هغه کی زو مچ حتی دا انتخابات نو غټلی نو د افغانستان په اړه ډیر مثبت دریز لرلو. یو خو خیر د عمومي دریزو د جګړې پر ضد او دلته د خارجي قوا او هغه خود د یو مشخص دریزو تیر شلو کال نه داسې ویلي، مګر بیا هم د افغانستان د حکومت د خیاړی کې غختلې او د آزاد پرانستی سرحد او د اچوي اوپن بارډر خبره کوله چې دا باید اسکل بند نشي. واغه وخت کې مسو زلي دی بند کړ د کډوالو په اړه د ډیر مثبت نظر لرلو، حتی یو وخت د بیا ویل چې یعنی دوی ته باید پاکستان تابعیت ورکی او هغه افغانستان په هغه کې خپل ملاحظات لرل، مګر د خبره وا خو کله چې دا صدر اعظم شو د لوړه وکړه اغه نه روسته د تا د پاکستانی استخباراتو د پوز خو هغه سری کرخي ورکړل شو چې د دې کې نه بیرون ته نشي وتلې، او ما غو چې به ما عمران خان ډیر منفي طرف ته ملاړ او هغه فشارونه پیراغله. نو دغه سابقې ته په کتو باندې دوی په دغه چارو کې ډیر زیات سن لري، نو پوز کو د موقت د لارې متټاکلي د موقت حکومت د لارې او کچیر د جمهوریت حکومت هم راشي یا نواز شریف راشي یا یو بل ائتلافي شکل کې بل څوک راشي، نو د دې د پوز چې کومه خاتونه دی او ټاکلي د بهرنۍ تګلارې مجبور دي چې هغه تعقیب کړي. نو په دې زویم چې په طالبانو کې د اوس فشار راوړي ک راتلونکي حکومت یې هغه د توماغه شکل باندې ادامه ورکړي.
ازادي رادیو په 13 کې ملیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکې به پرې توپ او په ډیره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس لکه تاسو سره پیلېږي پر رادیو، ټلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې.
ډیره مننه سلامت اوسه کاکر صاحب. ستاسو په مخکنیو خبرو کې یو شی ته متوجه شوم چې که هر حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت به وي، ځکه چې ګوندونه کمزوري شوي دي نسبت پخوا وختو ته. پاکستان ښه اقتصادي وضعیت نه لري، که یو کمزوری حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت چې هر وخت د شړی دو د ماتې دو خطر وي، د پاکستان لپاره به نتایج څنګه وي؟
دا ډېر مهم اړخم دی او مهمه پوښتنه په دې معنی ده چې عمران خان په واک کې راتلو وروسته د پاکستان اکثره څېړونکو په دې نتیجه رسیدلی دي چې عمران خان په هغه طریقه باندې حکومت ونه چلولای شو چې څنګه له ده تمه کېدله، او په هغه کې اقتصاد یو ډېر مهم فیکټر و. اوس دې کې سوال دا فکر کېږي چې نواز شریف څه دی، او زیاتره خلګم دا وایي چې نواز شریف را هم غیر لندنه د دې لپاره راوستل شو چې کم خرابۍ په اقتصاد کې د عمران خان په وختو کې راغلې دي د هغه پرلې کواچوي، ځکه د نواز شریف سابقه د سپاته سوي د کله هم د په واک کې راغلې دي د پاکستان اقتصاد غوړېدلې دي تر یو حد پورې، او داغه وجه دا ده چې د نواز شریف چې کم په بهرني مشرانو کې کم چهره ده هغه تر ډېره حد پورې مثبته ده، ځکه د پاکستان په تعلق له چین سره وي، له امریکا سره وي، له سعودي او عربو هیوادونو سره وي، په دې کې د نواز شریف او ان ترکیه کې له رجب طیب اردغان سره د خپل شخصي اړیکې دي، او د دې اعتبار تر یو حد پورې شدی. نو اوس نواز شریف راځي اوس پاکستان کې د کاروبارونه بزنسونه دا تقریبا درېدلې دي او د هر چا تمه دا ده چې نواز شریف راغی نو ممکنه دا چې اقتصاد چې دی غالر خوځښت وکړي لږ وغوړي شي. نو د نواز شریف سابقې ته په کتو سره ممکنه ده په اقتصادي برخه کې د کم کار پوهان دي دغه په نظر باندې او فوجم دا غواړي ځکه دا وایي د برخه ده چې پاکي د یوز دي نتیجه تر رسیدلې دي سي ملک په اقتصادي لحاظ باندې په ګوندو نسی. نو که پاکستان کې د پاکستان فوج باندې دا تور لګیږي چې دا هیواد چلی نو په اقتصادي برخه کې به نواز شریف ته یو خند شای نسی جوړ. نور په ډیپلوماټیکو په سیاسي د کورونی چارو په نور بنیادی اړینو چیزونو کې دای څه خند سی په نورو دیش کې ممکن وي.
ازادي رادیو په تیرو دولسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره زیاته مننه کور ودان عبدالحی کاکړ همدارس زردر شمس لطاس څخه مننه د سیاسي چارو له کارپو شاغل سلیمان کاکر څخه هم ډیره مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره ما و د زل و مورس کې مو یو بار بیا د اونۍ د مهمو سیاسي ټولنیزو او جالب مسایلو د تحلیل سره کوربایم. دا اونۍ خبرې کې چې څنګه یو مېرمنه د مرګ تر ورځې دوه کلن ماشوم ښکارې ده او په چین کې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبال د درې کلن ماشوم د جوړېدو خبر همدارز عربي نړۍ کې د لومړني لوی درمسال د پرانیستي معلومات هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ مهم سیاسي ټکي د دوه غونډه کې د طالبانو امتیاز طلبي او د سیاسيونو خبرداري. طالبانو غوښتي چې سیاستوال مراولې د ملګر ملتونو څوکۍ راکړي. موږ درځو خو سیاستوالو اعلامیه ورکړي چې د غونډه کې طالبانو سره هیڅ ډول تعامل د منلو نه دی.
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنا نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او یا دا لپاره چې طالبان خوشاله کړي. زه فکر کوم چې بللي ټولنه هم کوشش کوي چې دا خپل اقدامات داسې تنظیم کړي تر څو پورې په دې کې زیات خنډ یا بهانه پیدا نه شي.
که چیرې طالبان ورنه سي ودی دغه ودی کانفرنس ته، دا به دوی د جهانی ټولنې د قهر او غضب سره مواجه کی. جهانی ټولنه به هم دا وایي چې دا خلک سرتنبه دي، دا خلک لجوج دي، دا خلک نه غواړي چې خپل خلکو سره خبرې وکړي.
لاند وخت کې د نیم میلیون نورو کډوالو د راستنېدو اټکل د ملګر ملتونو سازمان وایي. درویش میلیون افغانان به سږ کال هم مرستو ته احتیاج او افغانستان به لومړی درجه بحران کې گیر پاتې هیواد شي.
تاسو کومسمان کار دی او موجوده حاکمان نشي کولای چې دوی هغه وختونو ته رسیدل وکړي. دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري، لکه د زده کړې مسله ده، سرپناه.
د یو افغان په احتمالي بریا د فضل الرحمن او ایمل خان نیوکي. ملا فضل الرحمن خلا وایي چې طالبانو سره د اړیکو د رغولو د هڅې ښکار شو. ایمل ولی خان ویلي دومره ټګي پټاکونو کې شوی چې یو افغان هم پکې بریالی شوی.
سرمایه نے اتنا مزہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ حیات آباد سے ایک افغان نیشنل جیت کے الیکشن میں ممبر بن گیا.
او د پاکستان له صدر اعظم په ناڅاپي ډول د نواز شریف شاته کېدل د هغه ګوند پنځو ګوندونو سره ائتلاف کړي. وروري صدر اعظم ته نوماندې عمران خان هم خپل نومان را مخته کړي او د حکومت جوړولو غوښتنه کوي.
دغه قانون سازه د پاره د حکومت جوړولو د پاره بالکل تیار دي. ان شاء الله تعالی همبر کو ته موږ کړي د کلتوري ور درکو به حکومت ته جوړو. خو کله دې هر کوششونو باوجود زمونږ د هر کوشش باوجود زمونږ حکومت نه جوړي، نو یس موږ بیا پوزیشن کې کینو خپل ټول د پارلمان کې پېټو او د موږ اراده نشته چې موږ ماس ریزیګنیشن کې یا پارلمان ته بوایکټ.
بیا هم ستګ مشي وروسته لاغې چې د ایران ځنګړي اساسي د فبراير 14 مه جوړیدونکو د دوه غونډې پاړه ویل. طالبانو دی غونډه کې د ګډون دوه شرطونه نړیوالو ته ورکړي. د طالبانو داخلي سرچینو ازادي رادیو ته د هویت د پټ ساتلو په شرط ویلي. غونډې ته د دوی د مخالف سیاستوالو نه رابلل مهم شرط چې منل شوی دی او هیڅ د دوی مخالف سیاستوال ته په غونډه کې بلنه ورنکړل شي. خو دویم شرط دا چې طالبان افغانستان کې د ملګر ملتونو ځانګړي استازي ګمارنه مني، مګر په مقابل کې ملګر ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ څوکۍ غواړي چې لا دا خبره نه ده منل شوې. د سرچینو له قوله طالبانو ټینګار کړی دی چې د ملګر ملتونو سرمنشي سره جلا ناسته دې هم ورته برابر شي. ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي د طالبانو په خوخه به د دوهې غونډه کې تر شپږو تنو پورې نارینه او ښځینه مدني فعالان ګډون وکړي چې لیست د یونما لخوا محرمانه ترتیب او ساتل شوی. خو د سیمې هیوادونو استازي به هم تر ډېره دې غونډه کې د طالبانو له حکومت نه د ملاتړ له اجنډا سره ګډون کوي. خو د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو په یو اعلامیه کې ویلي د دوهې په غونډه کې د افغانستان د خلکو له حضور او استازولۍ پرته د طالبانو سره هر ډول تعامل نه ډډه وشي. اعلامیه وایي د دوهې غونډه به هغه مهال نتیجه ورکړي چې د افغانستان د خلکو غوښتنې پکې مثبت ځواب ترلاسه کړي.
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنا نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او یا دا لپاره چې طالبان خوشاله کړي. نو زه فکر کوم چې بینلي ټولنه هم کوشش کوي چې د خپل اقدامات داسې تنظیم کړي تر څو پورې په دې کې زیات خنډ یا بهانه پیدا نشي، تر څو پورې دا پروسه ټکنۍ نشي. نو په اوسنی غونډه کې مدني فعالان داود شوبي مطمئن چې پر اتلونکو غونډو کې به سیاسي جناب به هم دعوت کیږي.
کچیری احیانا طالبان په دې کانفرنس کې ګډون وکړي، هلته به ضرور د افغان میرمنو د استازو او د افغان د مدني ټولنو د استازو سره مخامخ شي، او دا پر دې باندې اعتراف دی چې د دوی اصلي مشکل د افغانانو سره دی، او واقعیت هم دغسې دی. د طالبانو اصلي مشکل د افغانانو سره دی، او طالبان نه غواړي چې دغه واقعیت ومني، غواړي چې د دې واقعیت څخه اوږه خالي کړي او ځان تیر باسي.
بلغړه د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې استاذ او د ملګرو ملتونو استاذ روزا اوتمبایوا د قرغیزستان په بشکک کې د دوه د ناستې پاړه د نظر د یووالي اړوند غونډه کړې ده. دوی ویلي یاد ناستې د دوه غونډې ته د غوړه چمتووالي په مخه نیولې و، ترڅو د افغانستان تلپاتې ثبات لپاره لازمی اسانتیاوي برابر کړي شي.
چیرې طالبان ورنسي و دې دغه ودې کانفرنس ته دا به دوی د جهانی ټولنې د قهر او غضب سره مواجه کی. جهانی ټولنه به هم دا وایي چې دا خلک سرټمبه دي، دا خلک لجوج دي، دا خلک نه غواړي چې د خپل خلکو سره خبرې وکړي، د خپل خلکو موجه مشروع غشتونو ته غاړه کشیږي. لہذا زه فکر کوم چې طالبان به تر دغه نور هم منزوي سي.
او تیرونی القاعده سره په اړیکو تورن د ګوانتانامو دوه طالب بندیان چې له و کال رئیس عمان کې نظربند ساتل شوی وو، د طالبانو حکومت ته تسلیم او خوست لوګر کې خپل کلیو ته وګرځیدل. ملا عبدالظاهر او عبدالکریم په 2002 کال کې پاکستانیانو امریکا ته په لاس ورکړل، او 15 کاله ګوانتانامو کې له ساتل کېدو وروسته له و کال رئیس عمان کې نظربند وو. طالبانو نه روخانه کړی چې له امریکایي لوري سره د دغه بندیانو په تړاو څه معاملې شوه، خو تر دې وړاندې طالب بندیان د امریکایي بندیانو د خوشی کولو په بدل کې تبادله کېدل. اما دا ځل طالب بندیان د دوهې د غونډې په درشل کې خوشی شوه چې اجنډای د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د امتیاز طلبۍ په چنابازي بدله شوه. په عین حال کې د طالبانو یو مشر چې په استاد یاسر مشهور او کورنۍ لا هم له پاکستاني زندان راستنېدو ته پته مو، په اړه د پاکستان پوسټ نږدې او مهم خبري الحمد میر خبر ورکړی چې استاد یاسر او له هغه سره جوخت ملا عبید الله اخون د پاکستانی ځواکونو لخوا په زندانونو کې د سختو شکنجو لامل مړ شوی دی. ملا عبید الله اخون پرویز مشرف د امریکا په خلاف باندې ونیو او په شکنجو باندې پاکستان په زندان کې همدار از طالبان یو بل مشر ملا یاسر هم په پاکستان کې ونیول شو او تر شکنجو لاندې مړ. همدار از موږ د امریکا په خلاف باندې طالبان اوسنه مرستیال صدر اعظم ملا غنی برادر هم په زندان کې واچو شکنجه ورکړه او بیرته موږ د امریکا په خلاف باندې خوشی کړ. طالبانو چې امریکا یې د بندیانو د خوشی کولو لپاره پوره هلې ځلې کړې، له پاکستان یې د ملا یاسر د را خوشی کولو په تړاو تر اوسه هیڅ کوم رسمي غوښتنه نه وکړي. لدی داسې ښکاري چې د طالبان حکومت هم په دې قانې شوی دی چې استاد یاسر ژوندی نه دی، او په داسې حال کې چې پاکستان له خپلې خاورې د 500,000 افغانانو شړلو تر لومړي پړاو بشپړول وروسته پاتې افغانانو ته هم د مارچ تر میاشتې بل مهلت ورکړی، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ سازمان وایي اټکل لري را روانو میاشتو کې 43,000 نور افغانان هم له پاکستان راستن شي. د ملګرو ملتونو دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي د ستنو شویو کډوالو سرپناه ستونزه، افغانستان کې ماینونه او د ناچاو د توکو شتون، د ښځو پر ازادۍ او حقونو محدودیتونه، کارګر ماشومان له وخته د مخ کې ودونه، اقلیمی بدلون، زلزلې او وچکالۍ په دې معنا دي چې افغانستان به 2040 کال کې هم د لومړۍ درجه بحران سره مخ هیواد پاتې شي. او چا زیاته کړې د بشري مرستو د طرحې په اساس به په 2040 کال کې 3.2 میلیونه افغانان چې د افغانستان د وګړو نیمایي څخه زیات شمیر دي په یو نه یو ډول بشري مرستو ته اړتیا ولري، چې دې لپاره یې له نړیوالې ټولنې د 3.6 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه هم کړې.
زه فکر کوم د 500,000 افغانانو بیرته ستنېدل د افغانستان د اقتصادي او بشري پلوه له سختو فشارونو سره مخامخ. افغانستان له وړاندې له بشري ناورین سره مخامخ دی. میلیونونه خلک په کور دننه بې ځایه شوي، 500,000 خلک له وړاندې له پاکستان، ایران او نورو هېوادونو څخه هېواد ته راستانه شوي. د دوی ټولو تر رسیدنه زه فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې دا ستونزمن کار دی او موجوده حاکمان نشي کولای چې دوی هغه غوښتنو ته رسیدنه وکړي. دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري، لکه د زده کړې مسله ده، سرپناه، همدارنګه د کار موندنې او نور مسایل دي چې دغه افغانان ورته اړتیا لري په هېواد کې.
طالبانو که څه هم په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان کابینې ویلي د طالبانو حکومت ترې د کډوالو د سنولو د مهلت غځولو غوښتنه کړې. مګر په عین حال کې د امریکایي ادارو د راپور له مخې پاکستان د مهاجرو ستنولو پروسه کې هغه افغانان هم بیرته شړل چې له سقوط وروسته اسلام آباد کې میشته او امریکا ته د تللو کیسونه یا چولي. بلخوا ترکیه او ایران هم هغه هیوادونه دي چې وروستیو کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ خورا ګړندۍ کړې ده. د ژغورنې نړیوالې ډلې هم افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه خپله شدیده اندېښنه څرګنده کړې او که څه هم طالبان بیا بیا په افغانستان کې د داعش حضور ختم شوی بولي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوی راپور ښیي چې داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې ده او لیکو ته د افغانانو جذب د پام وړ زیات شوی. په دې راپور کې راغلي داعش خراسان څنګ د طالبانو د خفه شوي غړو او بهرنیو جنگیالیو په جذبولو تمرکز کړ او تر څنګ په تاجکستاني شبکو کې د لابیګرۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړې. راپور کې یادونه شوې چې داعش خراسان څنګه توانېدلې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي خپل کړي او د انصار الله او جماعت الاحرار څو قمندانان هم په ننګرهار او کونړ کې د داعش لیکو سره یوځای شوي دي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې داعش ډلې په خپلو عملیاتو کې ډلې ته له جذب شویو افغانانو څخه کار اخیسته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا د نوي راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ازادۍ راډیو ته په ځلونو ویلي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه ده او دوی ځپلې ده. خو د امنیت شورا راپور بیا وایي داعش خراسان څنګه نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی، بلکې سیمه او نړۍ هم خطر سره مخ کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ولسم راپور کې ویل شوی و چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړې او ترخواي د وسلوالو د کورنۍ او د غړو شمیر له 4,000 to 6,000 کسانو پورې اټکل شوی او په داسې حال کې چې راتلونکي ونی افغانستان کې د طالبان حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د قطر دوه کې و مهمه ناسته جوړیږي. امریکا یو ځل بیا د طالبانو ځینو تګلارو ته د انتقاد ګوتنیولې. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی په سپینه ماڼۍ کې وی خبري ناسې ته ویلي تر هغه چې طالبانو په خپل ژمنو عمل نوي کړي په رسمیت به ونه پیژنو. هغه یو وار بیا د امریکا د حکومت موقف روښانه کړي او ویلي دي چې د طالبانو په اړه سیاست نه دی بدل شوی، بلکې طالبان باید د رسمیت پیژندنې شرایط پوره کړي. امریکا او نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې انجنونو ته د زده کړو حق ورکړي، ټول ګډونه ځواب ویونکي حکومت جوړ کړي او د افغانستان له خاورې د هر ډول ګواښ مخه ونیسي.
موجی جوی باډه بایډن ته کجو بایډن ته دغه خیر تو وکړو چې زری پیسې لا وکوله مقسم جنگ ته وتسخ شو دی فیو بسلې اوس موږ افغانانو باید لک دا پرده سره ورکړي. خیر دا یو لاس کله دی پریږدي موږ د پرسمیت نه پیژني ځکه داس دی دغه مو په مټه او په ګوړو په حلوا و نه دی بسلی د کوتک په زور مې استلې دي.
خو په ورته محل طالبانو ټینګار کړی دی چې دوی د سیاست په انزوا کې نه دي او له ډیرو هیوادونو سره ښه تعامل لري. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر تیرونی لغمان کې یوې غونډې ته ویلي نړۍ له طالبانو سره له تعامل پرته بل لار نه لري. هغه ټینګار کړی چې نړۍ ته له طالبانو پرته بل څوک دا ضمانت نشي ورکولی چې د افغانستان خبره به د چا په ضد نه کاریږي. دغه اشاره په ښکاره د نړۍ هغوی اندېښنو ته وچی د افغانستان په خاوره کې لا هم ځینې اور پکشته.
تاسو مطمئن اوسئ چې دا تشویش و نه کوي چې افغانستان په سیاسي میدان کې په انزوا کې پروت دی. موږ عملا په انزوا کې نه یو، د دنیا یو برخه یو، د دنیا د موږ سره تعامل شته دی او دنیا پرته لیدې نه چې د اسلامي امارت سره تعامل و نه کوي بل لار نه لري.
او له هوا د بهر خبرې دا چې د پاکستان پارلماني ټاکنې چې تاریخ کې دویم ځل لپاره جنجالي شوی دی وی ونه پتیری دوی پایلوت په پام لا هم د غیواد کې نوې حکومت جوړ شوی نه دی. د ټاکنو کې د عمران خان ګوند هم د حکومت د جوړولو او زیاتو څوکیو ګټلو ادعا کړې ده، خو د نواز شریف ګوند بیا له پیپلز او څلورو نورو ګوندونو سره د شاباز شریف په مشرۍ د حکومت جوړولو لپاره هوکړه کړې. نواز شریف لخپل اړه خپل رور شاباز شریف بیا صدر اعظم ته وړاندې کړي او لوري د پنجاب د حکومت مشرۍ ته نومولي، خو د پیپلز ګوند سره د ائتلاف په ترڅ کې به آصف علي زرداری د دې هیواد د ولسمشرۍ څوکۍ یو وار بیا خو له کم واک سره ترلاسه کړي، اما له دریو کال وروسته به زوی ته صدر اعظم ورکول کیږي. د پاکستان پارلماني ټاکنو کې د نواز شریف ګوند اتیا څوکۍ ګټلي، خو د پاوز د مشر عاصم منیر لخوا ژر تر ژره د ټاکنیزو لانجو د حلولو غږ او غوښتنې وروسته نواز شریف د تمې خلاف د دې هیواد د صدر اعظم ترلاسه کولو څخه شاته شوی. بلخوا د دې دواړو غوندونو د ائتلاف له اعلان وروسته د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان چې د ګنشمیر جنایي قضیو له کبله بندي ده خبرداري ورکړه چې په غلا شوی ورایو د څوک حکومت نه جوړي. اغل خپل اړه د عمر ایوب په نوم یو کس صدر اعظم ته نومان کړي او له امریکا یې هیله کړې ده چې د پاکستان د ټاکنیزو درغلیو په اړه سخت دریځ ونیسي.
دغه قانون سازه د پاره د حکومت جوړولو د پاره بالکل تیار وي ان شاء الله تعالی هم ورکو ته مونږ کړه د کلکیږي ور دغه کوب حکومت په جوړو خو کده د هر کوششونو باوجود زمونږ د هر کوشش باوجود زمونږ حکومت نه جوړیږي نو یس مونږ به بیا اپوزیشن کې کینو خپل رول په پارلیمنت کې پلی کو او زمونږ اراده نشته چې مونږ ماس ریزیګنیشن کو یا پارلیمنت نه بایکاټ کو.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند پورې تړلې او خپلواکو کاندیدانو د فبرورۍ میاشتې اتمې نیټې پارلماني انتخاباتو کې تر بل هر ګوند ډېرې 92 څوکۍ ګټلې وې. خو دا چې په خپلواکه توګه یې په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې وه نشي کولای چې حکومت جوړ کړي او صدر اعظم ولري. کله ټاکنو وروسته ائتلافي حکومت جوړ شي نو دا به کټ مټ همغه حکومت وي چې شپږ میاشتې وړاندې د شهباز شریف په مشرۍ ټولو ګوندونو جوړ کړی و. ځکه شهباز شریف دا مهال ملت پالو مذهبي ګوندونو پسې کورونو ته ورځي تر څو یې ملاتړ وکړي. په یادو ټاکنو کې د نېشنل ګوند دریم ځل لپاره خیبر پختونخوا کې د حکومت جوړولو کې ناکام شو. بلخوا د پاکستاني اسټبلیشمنت له اعتماد برخمن پاکستاني سیاستوال ملا فضل الرحمن ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت او پاکستاني ادارو ترمنځ د اړیکو رغولو د هڅې له امله په ټاکنو کې د ناکامۍ ښکار شو. هغه ویلي دا چې د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې رغول غوښتل او په همدې نیت کابل ته سفر کړو د امریکا په امر ګوند ټاکنو کې ناکام اعلان شوی دی. فضلمن په امریکا تور لګولای چې د اسرایلو د دښمنۍ او فلسطین له عمل هم ورته د ناکامولو جال غوړول شوی چې د دغه تورون ترڅنګ نوموړي په حکومتي ائتلاف کې د ننوتو پر ځای په اپوزیشن کې د پاتې کېدو اعلان کړی دی. ملا فضلمن چې موده وړاندې کابل ته راغلی او د طالبانو له مشر سره لیدلی او د پاکستاني رسنیو په حواله ټاکنو لپاره له ټي ټي پي نه د اوربند ژمنه هم وړې وه. بلخوا ملا فضل الرحمن چې د طالبانو د سیاست سوالو پالون کې او ایمل ولی خان چې افغانستان سره د ملت پالن سیاست مختوري لخپل ناکامۍ ورسته رسنیو ته د دوه هغو احتمالي افغان طبیعت لرونکو شیطانی کړي چې د دوی په پارلماني ټاکنو کې بریالي شوي دي.
په بلوچستان کې د افغانانو کامیابیدل په ټاکنو کې دا هم سعید خو په پیښور کې هم یو پنځم درجه افغان په ټاکنو کې په ملي کچه باندې کامیاب کړی شوی.
پیسې کی اتنی پسند آئی لوگوں کو
سمک اسٹیبلشمنٹ سره دومره د پیسو مینه ده دومره د عوایدو د راټولو کې ولو مینه ده چې په حیات آباد کې یو افغان طبیعت لرونکی کس چې ټاکنو ته ولاړو هغه ته د پیسو په بدل کې کامیابی ورکول شوی ده په ټاکنو کې.
او قطر چې هند ته د غازو مهم صادرونکي او د هند د اتلکه کارګرو کوربه هواد دی تیرونه یې په یو بیساري اقدام کې د اړیکو د نه خرابولو په نیت د هند د سمندري ځواکونو اته پخوانی افسران چې د جاسوسۍ په تور د اعدام د سزا حکم پرې شویو بخیل یو ټول هند ته ورخوش کړل. د دوه کسان لړل ځنوي نوی دلی ته پر رسیدو سره سم رسنیو ته ویلي چې د صدر اعظم نریندرا مودي د مستقیم مداخله په پایله کې خوشی شوی دی. نوی دلی د 2022 کال په اگست کې د دوه کسانو نیول کېدو وروسته له قطر سره د څو میاشتو لپاره په خبرو اترو بوختو او د قضیه د دوه سره اړیکې ننګولې وي. د په داسې حال کې چې هند تازه له کاناډا سره د یو سیک فعال د وژل کېدو له پیښې وروسته خکر په خکر شوی او د دواړو هیوادونو اړیکې خورا ترنګلې شوې دي. او د امریکا د ټاکنو د جنجالي نومان ډونالد ترامپ تازه څرګندونه چې د بریا په صورت کې له اروپایي ټولنې سره د دفاعي مرستو نه کول غواخ کړو د امریکا او اروپایي متحدینو ترمنځ په اړیکو کې ناندري راپورته کړی دی. ترامپ ویلي چې بریالی شو هڅه به ونه کړي چې اروپایي ټولنه له روسیې وژغوري خو په دې څرګندونو د ناتو سرمنشي خبرګون ښودلی ویلي دي امریکا په داسې حال کې اروپا ته اړتیا لري چې دغه ټولنې خپل دفاعي مصارف او بودیجه لوړه کړي. یانس سټولټنبرګ د ناتو په 1300 اروپایي غړو غک کړی چې خپل دفاعي بودیجه او تجهیزات نور هم لوړ کړي. بلخوا جو بایدن د ترامپ وروستۍ څرګندونی احمقانه شرمونکې خطرناکې او پردی بللې دي. هر څه چې شوي خو داسې ښکاري چې د ترامپ وروستۍ څرګندونو د دغه بلاک په منځ کې د شک درز ایجاد کړی دی. اوس هم ټولنیزو شبکو ته سرخکاره کوو. تیرونه په ټولنیزو رسنیو د پاکستانی پولیسو لخوا د کوزی پښتونخوا د ملي ډیموکراټیک ګوند د مشر محسن داور ټپی کول تودو موضوع. هغه چې په ټاکنو کې د بریالي کېدو دعوه لري پلویان وایي حکومت یې د حوزې پایلې څرنډولي او د اعتراض په محال پاکستانی پولیسو و پلویان هم شتلی چې یو تر مړ شوی دی. د موسین داور ټپ کېدل د پخوانی ولسمشر غنی، منظور پښتین، امرالله صالح، افراسیاب خټک او ګڼو ملت پال لخوا غندل شوي دي. د غراس په یو نادر اقدام کې د مفتي منیر شاکر په نوم یو مذهبي مشر هم د محسن داور پښتون ته علي وزیر سره یو ځای ورغله دي. محسن داور چې پر پخه په ډزو لګیدل دی پی خیل اغه خپه شوه پی ټی ایم یو بار بیا د داور په ننګ باندې درول او منظور پښتون ټینګار کړ چې له محسن داور سره دی او په لګیان هم کلک ور سره ولاړ دي.
مونږ ملګرو ته هم ویل شمالي وزیرستان چې هغه ورورسي کی ځانونه ورورسوي. مونږ د دغه حالات کلک مخالفت کوو، مونږ د دغه واقعیتو کلک مخالفت کوو. پرون په شانګلا کې مونږ خو د الیکشن ولا نه کوو، پرون په شانګلا کې عام پښتانه
او په داسې حال کې چې پر افغانستان د خلقو پرچم جنا د حکومتونو څو لسیزې تیرې شوي، خو خوست کې تازه د دغو ډلو د حکومت د جنایتونو نوې نښې موندل شوي دي. ځایي خلکو د خوست پوهنتون ته څیرمه د یوه چک ډیم د جوړولو پر مهال د کابو سل ښځو او نارینهو ډله ییز خبر موندلی چې ورسره کشف شوي توکي ښیي دا کسان د خلقیانو د حکومت پر مهال پټ وژل شوي دي. د دغه خبر مندلو یو وار بیا په ټولنیزو رسنیو د خلقي او پرچمي حکومتونو لغړو سره د حساب کتاب اړوند بحثونه پاره ولیدي. نور حال په دغه ریپورت کې
د خوست داش میروسدون کې د مرکز اړوند د سړبني په سیمه کې د شاو خاصل مړو پر یو پخوانی دلیس خبر راټول شوی دی. په دې دلیس خبر کې چې د یو چک ډیم د جوړولو پر مهال رابرسېره شو، د مړو د ساره وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړۍ ټوټې او خراب شوی بوټونه او څپلۍ پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزرونو په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي.
صحنه باز وسایل موږ غوړو کلس مثلا یو سات د شدا مون کله ګوګل ته ورکو نو دا تقریبا نس وخیا چې په نونه سوا او يم کول جوړ شوی دی. همدا شن دا پیسې چې کومې دی دا چې کله موږ ولې ځلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکی وخت پیسې چې هغه وکي دا جوړ شوی دی. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلای دی ا کوپلای به د مرمۍ وشل شوی وي او سم باغ کوپلای کې بعضی مرمۍ خاخ وي. بل دا چې هغه وخت بعضی علما کرام د پته لګیږي چې دی وخت علما کرام چې په خپل بټکې باندې تل شوی دی بعد لغینه بیا سرونه باندې وشل شوی دی.
د هغه وخت قربانیانو د کورنۍ غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلو حکومت د واکمنې دوه کډونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکری اختلاف په وجه باندې شکنجه او حتی وژل شول.
زموږ والد صاحب چې په دیار لسو او ته پنځم کول د حمل په شپږ مرز د خلکانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یو میاش د خوست امنیت کمانډنې توقيف کې توقيف او تریوي مشه پر موږ ولید. د اغه نورسته بیا موږ دای ونلید، بیا موږ هر څنه پښتنه وکړې يم بوڅو ګګنه وکړې هغه و چې هغه برتویل چې یو بل چیرته نقل شوې ده. خو بل اخر ورسته دا هم راته جن جن خلک لخوا ویل کدل چې پورته د څربنی یا د وچه خړو په ګړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولای وي.
د ورکوښو کسانو د کورنۍ غړي وایي دوی لپاره له هغه وخت بیا تر اوسه تر ټولو ډیر زبرونکو حالت دادې چې د وخت واکمنو به کوم کسان له محکمې پرته ووجل د هغوی شهرت به ان خبرو او د شپو په تیارو کې به په پټه پوزي پولیګونونو کې په ډالیز ډول تر خبرو لاندې کول.
او د طالبانو لبیا وخت رسیدو وروسته افغانستان کې د نوي کال او نورو جشنونو ترڅنګ د مینې د ورځې نمانځنه هم کمرنګه شوې ده. دا ورځ چې د کابل ګلفروشي کوڅه به د ګلانو لاخستونکو ډکه و سکهال هم پکې د طالبانو د امر بالمعروف ګڼ کسان درېدلی تر څو خلک چاته د مینې په نوم ګلان وانخلي. د زایی دکاندارانو لخوا ازادي رادیو ته ویل شوی طالبانو و کسان په دغه ورځ ونیول چې ګلان یې اخیستل. طالبانو بیا د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي، خو دا ډله د مینې او نورو ورځو نمانځنه د اسلام خلاف بولي. په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د دوی د قطر دفتر یو غړی او سفیر ډاکټر نعیم وردک په دغه هیواد کې د چین د سفارت په کوربتوب د نوي چینایي کال د نمانځنې مراسمو کې ګډون کړو. د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې طالبان د خلکو په ژوند کې کار لري خو خپله چې څه کوي د پښتنې ترې څوک نشته. او تیرونه د افغانستان د ملي امنیت د وی دوري رئیس رحمت الله نبیل پر پښتنو او تاجک سیاستوالو غږ وکړ چې له نورو قومونو بخنه وغواړي ځکه دوی چې په واک کې وو افغانستان کې د ملت سازي لپاره کار ونه شو کړی. ټولنیزو رسنیو کې د رحمت الله نبیل څرګندونو ته ګڼ غبرګونونه ښودل شوي. له یوه اړخه که پر پښتنو او تاجک سیاستوالو د دوی د ناسمو سیاستونو له امله نیوکې راپورته شوي، له بل پلوه یو شمېر فعالانو بیرته په رحمت الله نبیل نیوکې کړي چې د خپل ریاست په دوره کې کم تر کم افغانستان د سیمه ییزو ګواښونو خوندي نه کړی شو.
د رحمت الله نبیل خبرې مو په انټرنیشنل کې واورېدلې. یا غوښتنه دا و چې د پښتانه مشران دې باید د هزارګانو او د نورو قومونو نه معذرت وغواړي. او زموږ غوښتنه دا ده چې تر د مخه ته باید د افغانستان د ملت نه معذرت وغواړي د هغو کارونو، جنایتونو، ظلمونو او غلا چې تا کړی، او هغه آدرس نه چې تا ځان میلیاردر کړی د افغانستان ملت دا پښتنه کې تر هغه حساب د خپل ملت سره صاف.
اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرونه. د هند صدر اعظم د متحده عرب اماراتو په ابو ظہبی کې د 400 میلیونه درهمو په لګښت جوړ لوی ترين درمسال پرانیسته. دا درمسال چې د مینانو په ورځ پرانیستل شو د هند او عرب اماراتو د دوستۍ یادګار دی. د رغونی چارو ته د راجستان سور شګلن کانی 25000 لوی تختی او د لمر د تودوخه کمول لپاره ایتالیانا یخ خاصیت لرونکو مرمرین کانی وروړل شوې دي. د دې درمسال چارې په 2019 کې په 20 هکتار ځمکه پیل شوې. په دیوالونو کې سر تر پایه د هندو مذهب داستانونه د مجسمو په شکل حک شوې دي چې متحده عرب اماراتو کې میشتو 200 هندوان ورکې پر ځکارانه ډول 690000 ساعت وړیا کار هم کړی دی. دا په عربي نړۍ کې تر ټولو لوی درمسال دی چې یو وخت کې 10000 کسانو ته ځای ورکولی شي. هنتردی یو مشواندې د بابری جماعت پر ځای هم د رام مندر په نوم لوی درمسال جوړ کړ. او چینی ساينس موهانو بیا د نړۍ لومړنۍ په مصنوعي ځیرکتیا سنبال درې کلن ماشوم روبوټ جوړ کړ. د ټونګ ټونګ یا وړین جلی په نوم دا روبوټ د بیجینګ د مصنوعي ځیرکتیا برخه کې د تحقیقاتو انسټیټیوټ جوړ کړ چې د درې کالو د ماشوم په څیر د شیانو د زده کولو او د شاوخوا چاپیریال د پلټلو وړتیا لري. ساینس پوهانو ویلي ټونګ ټونګ ماشوم روبوټ حتی د انساني درې کلنو ماشومانو جذبات او احساسات هم څرګندولی شي. خاندي، خپه کیږي، ژاړي او غوسه کیږي هم. دا روبوټ فزیکي وجود نه لري بلکې مجازي دی او د حقیقي نړۍ له خلکو سره د تماس صلاحیت هم لري چې ساينسي اصطلاحاتو کې ورته اواتار وایي. د ساينس پوهانو په وینا دا د مصنوعي ځیرکتیا د نورو سیستمونو نه ځکه ډیر هوښیار دی چې هر وخت امر ته منتظر نه پاتې کیږي بلکې ډیر کارونه په خپل هم کوي. او د ماشومان خبره چراغله نو اوس درته یوه داسې امریکایي مېرمنه درپېژنم چې د مرګ تر شیبې پورې د دوه کلنې ماشومې په څیر ښکارېده. بروک گرین برګ چې په شل کرنې کې مړ شو د ساينس پوهانو سرونه ورګرځولې ځکه هغه د شلو کلونو په عمر هم د دوه کلنې ماشومې په قواره، وزن او قدوه. بروک گرین د امریکا په مریلند کې د مودي زیږیدلی وو او د زیږون پر مهال وزن یوازې 1.8 کیلو وو. هغه مهال ډاکټرانو فکر کاوه چې هر څه به سم شي خو هیڅ بدل نشول او بالاخره ډاکټرانو له بشمار ټیسټونو وروسته د هغې ناروغۍ ته د سندروم اکس نوم ورکړ، معنا دا چې بې علته او نامعلومه ناروغي. بروک چې په خپل ژوند کې د ګزارن د معدې د زخم، دماغي رسولې او نورو ناروغیو ښکار شو، مګر په حیرانوونکي ډول بیا هم ژوندۍ پاتې شو او خبرې هم نشوي کولای خو د کورنۍ په اشارو پوهېده. که څنګه مرګ تر ورځو د هغې وزن 1 کیلو ته ورسېده او قد یې 90 سانتي متر ته، خو ټول عمر د دوه کلنو ماشومانو په ګاډۍ کې ګرځېده. جالبه خدا چې موري وايي کله چې بروک 14 کلن نشوه نو د پیغلو نجونو په څیر ورته خریداري خوند ورکاو. او زموږ د نن ومه ورځ هم په همدې ځای کې پای ته رسوم. هر اونۍ له نوې زاویې د پیښو د تحلیل دا خبرونه له ما سید چنواری سره مه هېروئ.
مسافر مدل نریک مسافر چتش پتنا یادوم شرنا رازنا و مسافر مسافر خوڑل یا یارا مسافر پیزار و باسا چھت تلخ کو لبما و مسافر و مسافر مولا دخپنا تنترا بلا مینا و مسافرہ